السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادیم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. ریپورټونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات کوي. په عین حال کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د جګړې پر ټولو خواوو غږ کوي چې د ملکي خلکو سر او مال ته پام ولري. د روان خبرونه په ترڅ کې د همورې چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس تیر ورس د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې کړې دي. د نور ریپورټونو سربیره په خبرونه کې 19 پروګرامونه هم لرو، خو په سر کې ناجیه صاحبه د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې. د فراه چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د خبرونو تفصیل، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوایي حملو کې د کندوز لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوي سلام او د لشکر طیبه وسلوالې ډلې مشر مولوي حارث وژل شوي. ښاغلی حسیني که څه هم په دې حمله کې د ملکي تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو درې ورځو کې عام خلکو ته هم مرګ ژوبلا وخته. لسیمه د ازادي راډیو خبريال وایي چې د جګړې په سیمه او خار کې لاري باندې دي عام افغانان د محل د خوړو او درملو له جدي ستونزو سره مخ دي. لبلې خوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د پرمختګ په حال کې دي او د خار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. طالبانو بیا رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کندوز په هوایي ډګر حمله کړې او ډېر تجهیزات یې لاسته ورغلي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي افغانان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د دې ادارې یوې ویاندې پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه ضد او نقیص رپورټونه خپرېږي او د ارقام د خپلواکو سرچینو له لورې نه دي تایید شوي. روینا شمداسنی وویل چې په کندوز کې پر بشري حقونو د تیری زورونکي رپورټونه ورته رسیدلي دي.
So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban and the government, which is why we're asking both parties to take all necessary measures to ensure that civilians are not harmed. So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban, that civilians are not harmed.
د افینړېوال سازمان هم په کندوز کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او د حکومتي مامورینو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. د فراه چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د فراه امنیه قمندان فضل محمد سمدیار وایي چې د ولسوالۍ مرکز د تاکتیکي شاتګ له امله امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته پریښی. له بلې خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تېره شپه د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ مرکزونه په بشپړه توګه نیولي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ شل پوله، یو اروپای یورو 1 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 411 افغانۍ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون ویل داعش په حتمی شکست وخوري، خو دا کار وخت ته اړتیا لري.
There are going to be successes.
بریالیتوبونه را روان دي او ماتې به هم وکتل شي. دا سنتي جګړه یا د یوې ځانګړې شبکې پر ضد جنگ نه دی، بلکې د یوې مفکورې پر ضد جنگ دی.
ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې په لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکه وکړه او وویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیانو جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې پر سرحدي سیمو شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 10 کوردي ملیشا پکې وژل شوي دي. د کوردستان د کارګرانو ګون یا پی کی کی وسلوالو د دوشنبې په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادنا کې دوه پولیس ووژل. په ایران کې یو شمیر سخت دریځو کړیو له دې امله چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته لاس ورکړی شکایت کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره مخامخ شو او دواړو په لاس روغبړ وکړ. د امریکا متحده ایالاتو په 1990 میلادي کال کې له ایران سره روابط پرې کړل او له هغه راهیسې د ول وارد چې د امریکا ولسمشر یو لوړ رتبه ایرانی چارواکي ته لاس ورکوي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشنکو وای چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خند پیښ کړي او له دې امله امنیت شورا نه ده توانیدلې چې مسکو په اوکرين کې د لاس وهنې له امله تر فشار لاندې کړي. پیترو پروشنکو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ویل
Our future will largely depend
on the outcome of the ملګرو ملتونو د جلسې پریکړې پورې تړلې دي. دلته باید په ګډو پریکړو وکړو چې د سولې او بشر حقوقو لار غوړه کوو یا د جګړې مصیبت او بدبختی پر لور حرکت کوو.
پرشنکو ویل چې روسیا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري او له دې حقه د شورا د پریکړو د شنډولو لپاره کار اخلي. او د یمن ولسمشر وای ایران غواړي چې هیواد یې لمنځه لاړ شي. عبدالربو منصور هادی تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویل دوی د دې لپاره چې په جګړه کې دی یمن د ایران لاسته دوی د دې لپاره چې په جګړه کې دی یمن د ایران لاسته پرنوزی نموړي تیر ورځ تیرونه له سعودي عربستان څخه چرته چې د یو کال رئیس جلا وطن او بیرته یمن تستون شو. په همدې حال کې ملګری ملتونو اټکل کوي چې د یمن د نفوذ اتیا په سلو کې خوراک څخاک او لمړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه لري، خو ایران بیا د یمن د ولسمشر تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې تهران د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونو پای
تاسو زموږ حق له ازادي رادیو اورئ. افغان چارواکي وي د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو ګڼ شمېر مشران په یو هوایي برید کې وژلي. طالبان بیا وایي چې د کندوز له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. پروانه خبرونه کې په کندوز کې دروان وضعیت پړه در سره ورستي او دقیق معلومات شریکو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په کندوز کې د ملکی خلکو د امنیت پړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. پروانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات هم ګورو او دا هم اوري چې د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد کولای شي له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو له سر غور وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس په متحده ایالاتو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره کتنه کړې ده.
افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کېږي تر څو هغوی سره وکولای شي چې په یوازې سر د وسلوالو مخالفینو او نور تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
د پاکستان د پوځ مشر وایي د افغانستان بې ثباتي د سیمې بې ثباتي د کارپوهان وایي د پاکستان پوځ او سیاستوال خوږې خبرې کوي خو نتیجه نه لري.
زبانی الفاظ که دی پاکستان فوج لوری راضی یا پاکستان دی حکومت لوری راضی همیشه ډیر خواږه وی ډیر مثبت وی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرامونه اورای. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. په کندوز کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې جګړه روانه ده او د افغانستان ملي امنیت وایي چې تیر شپه د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو لخوا کندوز ته نومول شوی والی او د یو شمېر پاکستاني وسلوالو مشر په یو هوایي برید کې وژل دي. طالبان بیا وایي چې دا تبلیغات دي او دوی له هوایي ډګر څخه زیات مهمات ترلاسه کړي دي. همداسې به په سیمه کې زموږ خبریال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، وروستي معلومات مو څه دي د کندوز د جګړې په اړه؟
سلام تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې د دې د کندوز سره دورې سره دغه ونیوله. خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان صاحب سرور حسینی ازادي رادیو ته وویل چې تیره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والی په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکر طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان په دلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې خاص پور تړلی ده. همدارنګه یو ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالایسار سیمې کې دلته له 3 ورځو راهیسې د معاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مثلا مهمات د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مونږ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري چې له دې سیمې نه دوی عملیات پیل کړی ده. اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه اجمل آریان د ازادي راډیو خبریال چې د کندوز د جګړې د وروستي وضعیت په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په کندوز کې د ملکي خلکو د امنیت په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې مشر زید راد ال حسین پرون ویل چې په کندوز کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه شدیده اندېښنه لري. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زئی په ریپورت کې ورو.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر زید راد ال حسین وایي په کندوز کې ملکی خلک له 2 میاشتو راهیسې د جګړې له امله کړېدل، خو اوس له لوی خطر سره مخامخ دي، ځکه داسې نقشې لیدل کېږي چې جګړه شایي لا شدت ومومي. ال حسین ویلي چې د جګړې دواړه لوري باید د نړیوالو بشری حقوقو قوانینو او اصولو ته خپل تعهد او مسؤلیت په پام کې ونیسي او ملکی خلکو ته د زیان رسیدو د مخنیوي هر ممکنه هڅه وکړي. په جنیوا کې د دې ادارې وی ویاندې روینا شامداسانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې لکوندوز د اندیشنې وړ رپورټونه ورته رسیدلي او د ملکی خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی.
We are very worried that they're in grave danger. There are signs that the violence may intensify.
موږ ډېر اندېښنه لرو چې په کندوز کې خلک په لوی خطر کې دي او داسې نقشې لیدل سوي چې پر ملکی خلکو روان تشدد شایي شدت ومومي. موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو لپاره خپل مسؤلیت ته پام وکړي او ملکی خلک خوندي کړي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری دی ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې لکوندوز د ملکی تلفاتو او هلته د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خواشینون کې خو زد او نقیز رپورټونه ورته رسیدلې دي. د دوه خپل رپورټونو په حواله وویل چې پر کندوز د وسوالو طالبانو تر حمله وروسته لشت لژه 113 ملکی وګړي وژل شوی او زخمیان دي، خو ټینګاري وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره په څیړنو لګیا دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری دی ویان دی ویل چې د تلفاتو لشت لژه 40% د افغانستان د حکومتي ځواکونو د عملیاتو له امله پیښ شوی دي.
So what we're really worried about is that civilians are caught in between the Taliban.
هغه چې مشتیا ډیر اندېښنه پیدا کړې ده چې ملکی کسان د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې مشت دي او له همدې امله پر دواړو خواوو ژغ کوي چې ملکی خلکو ته د تاوان رسوي. د ملګرو ملتونو د سازمان دی ویان دی ویل چې وسوال طالبان په کندوز شهر کې ملکی روختون د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او نورو ملکی ودانیو ته ننوتی، د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی او تر اوسه وضعیت بندیان خوشی کړي چې دا هم د شدیدې اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې د افغان نړیوال سازمان په اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د ملکی خلکو ژوند له لوی خطر سره مخامخ کړی دی. د افغان نړیوال سازمان وایي وسوال طالبان په کندوز کې د خلکو کورونو ته ورغلي او د حکومتي مامورینو او امنیتي ځواکونو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړی دی. د افغان نړیوال سازمان د اسیا د چارو څیړونکو ډیوډ ګریفټس په هغه خبر پانه کې چې پرون خبره شوی ویلي وسوال طالبان په کندوز کې د خلکو په کورونو کې پټي او ملکی خلک یې د جګړې تر درانه بار لاندې کړی دي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا اون درلین وای هیواد کول شي چې له افغانستان د خپل عسکرو د استلو د پلان پر زندولو غوړو کړی. مېرمن درلین پرون خبري اعلان وکړ په افغانستان کې روان وضعیت څېړل اهمیت لري څو پر اساس پریکړه وشي. د جرمنی دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبري کړي چې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په کندوز ښار کې جګړه روانه ده. د جرمنی زیاتر عسکر په کندوز کې مشتو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی دفاع د وزیر څرګندونې د فرشته جلالزی په ریپورت کې اورو.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د خپل ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لښته لږه دیارلس کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون ډیرلین پرون خبري اعلان ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکان څه کېدلی. دی ویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکو په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبري اعلان ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکو په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستان د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې خو یو شمېر پوځیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوس مهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډي پي ا وايي چې د دوه همي نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په جرمني ځواکونه اول ور د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دیرو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15000 عسكر مشتو چې پلونه سرکونه او ګنښ مې نوري پراختیاي پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وايي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپل پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه جګړې ته چې تیر کال یې رهبری افغانانو ته وسپارل سو بیا ورګرشي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یو رپورت کې پر هغو سترو غواښونو خبري وکړه چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولای شي. رپورټونه وايي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه. د کابل د نن چاپ رسپانو هم د کندوز د سقوط د کندوز خر د سقوط او په دې خر کې د روانه جګړې په اړه مطالب او ریپورتونه خبره کړې دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات لوست دي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز خر نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړي کړی دي. ملي ارمان خپلواکي رسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط به څو ورځې پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې طالبان د ولایت مرکز نیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو پر نوې خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورسپانې په باور یو باصلاحیت پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورسپانه بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوی چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلی چې کندوز سقوط نه دی کړی، بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم خپله سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپل ملامتي ومني، بلکې هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاورې واچوي. کندوز سقوط وکړ، ملامت څوک دی؟ دا د ویسا خپلواکي ورسپانې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس متحده ایالاتو ته د سفر په ترڅ کې د ششنبه په ورځ د امریکا له مرسیال ولسمشر جو بایدن سره وکتل. د اجرایی ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې خبرو د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث او خبرې شوې دي. د دې لیدونو کتنو په اړه نسیم شفق په نیویارک کې له ښاغلي فیصل سره خبرې کړې دي.
فیصل صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله نن له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لغې جملې څخه له جو بایدن سره لیده کاته کړي دي، کراته وایي چې په کومو مسایلو یې خبرې کړي؟
په دغه لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر راتلونکي مشارکت، د افغان ځواکونو پر تمویل او تجهیز، او له ترهګرۍ سره په سیمه کې د همکاریو د موندنې او زیاتوالي پر مسایلو باندې بحث وسو.
له مقابل نور نه څه تعهداتو څه ژمنې وي؟
مهمه مسله چې د افغانستان لپاره د ټول سفر په ترڅ کې ارزښت لري، هغه له ملي یووالي حکومت څخه د افغانستان د متحدینو ملاتړ دی. د نن په ملاقات کې هم دغه مسله پرې بحث وسو چې امریکا د ملي یووالي حکومت تر شا ولاړه ده او په تمام معنی ملاتړ کوي. بل مسله چې نن یادونه وسوه، هغه افغان ځواکونو سره د ژمنه سوې مرستې رسول دي چې افغان ځواکونو ته په هوایی او زمینی برخه کې مهمات او تجهیزات ورکول کېږي، تر څو هغوی په خپل ځان سره وکولای شي چې په یوازې سر د وسلواله مخالفینو او نور سرسیدو پر ضد مبارزه وکړي.
یو موضوع چې هغه ډیر کله افغان چارواکي په تیر امنیتي مسولین هغه ته ګوت نیسي، هغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځینو مواردو کې په تیر په وای برخه کې څه کمزورتي ده او د تجهیزاتو اړتیا وي دي، په دې برخه کې مشخصا څه ویل سول؟ او د امریکایي چارواکو په تیر د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال ژمنې او تعهدات څه؟
په همدې مسله باندې دواړو طرفین، هم د افغانستان اجرایی رئیس او هم د امریکې د جمهور رئیس مرستیال، بحثونه درلودل. دواړو د افغانستان غوښتنه همیشه دا وي چې زموږ ځواکونه دي سپورټ سي، زموږ ځواکونو ته دي لازم مهمات او تجهیزات ورکول سي، تر هغه وروسته بیا زموږ ځواکونه په یوازې سر کولای سي چې له ټولو خطرونو سره مقابله وکړي. امریکایي مقاماتو هم په تیر کې پر دې مسله بحث کړی دی. نن د جمهور رئیس مرستیال هم ویل چې امریکا متحده ده، امریکا تعهد لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي. په عمومي توګه د افغان ځواکونو تکمیل او تجهیز باندې بحث وسو او په یو شمېر برخو کې وعدې هم وي.
ښاغلی عبدالله، له یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره هم کتلي، نورو چا سره کتلي او په کومو مسایلو خبرې کړي؟
اجرایی رئیس نن د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې سره هم وکتل، تر څنګ یې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار له مرستیالې سره هم ملاقات درلود. د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې سره په ملاقات کې د بحث تمرکز د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو او په کور کې دننه د داخلي بې ځای سو کسانو پر موضوعات باندې و.
فیصل صاحب، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې یا په څنډه کې اجرایه رئیس د امریکایي چارواکو سربیره د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلی دي. ستاسو نظر دغه لیدکاته څنګه وو او له کومو مشرانو سره یې د نړۍ کتلی دي؟
اجرایه رئیس د تیرو څو ورځو په اوږدو کې د رسمي غونډو ترڅنګ ځینې حاشیوي کتنې هم درلودلې چې په هغه کې د تاجکستان، ایران او قرغزستان جمهور رئیسان شامل وو. په دې کې د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر شامل وو، همداراز د ترکیې لومړی وزیر وو، له هغه سره یې ولیدل. د هند لومړی وزیر سره یې یوه لیدنه وه، او ترڅنګ یې د امریکې له جمهور رئیس اوباما او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم د غونډې په حاشیه کې لنډې کتنې درلودلې. په ټولو دغو لیدنو کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په افغانستان کې د امنیت د راتګ لپاره د زمینې پر مساعدولو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او ښکېلو خواوو د رښتینې همکاري د جلب په اړه بحثونه درلودل. ځکه د هغه بحث دا و چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، تروریزم لا هم له بهر څخه ملاتړ کېږي، بلکې ژبنا نه اړتیا ده چې نړیوال د تروریزم د سرچینو د وچولو لپاره کار وکړي، او هغه سرچینې له افغانستانه د باندې دي. نړیوال دي پر هغو هیوادونو چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي فشار واچوي چې هغوی صادقانه مبارزه وکړي.
په نیویارک کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کتنې په اړه مې په اړه مو د عبدالله عبدالله د مرستیال وان جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28مې نېټې څخه د ماقام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وای په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتی د سیمه پر هیوادونو بد اغیز کړی، او همدارنګه د سیمه اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او سوله مهمه بلله ده. خو د چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان پوځیان او د پاکستان سیاسي حکومت همیشه د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې خوږې خبرې کوي، خو په عمل کې هیڅ ګام نه پورته کوي. لا په خبره پیزم همکار زبیح الله شفق رپورت لري.
د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف ویلی د سیمه د سولې ثبات او اقتصادي وده لپاره په افغانستان کې امن او د هیواد د سولې پروسه ډیره ضروری ده. نوموړی همدارز وایي با ثبات او امن افغانستان د سیمه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار اورولی شي، او په خبره چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه والی سیمه هیوادونو ته هم ورسیږي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څنګه د خبر پاڼې لمخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونه د سه شمې پر د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي، او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلی شریف د افغانستان پر لپسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی، او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو په دې وروستۍ کې په یو شمېر سیمه ایزو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی، او په دې لړ کې د خپل مثبت رول ادا کولو یادونه هم کړې ده. په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو تر ځنډېدو وروسته دا دویم ځل ده چې د پوځ لوی درستیز د سولې مذاکرات د افغانستان د ثبات لپاره مهم بللي او د بیا پیل هیله یې څرګنده کړې ده. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وایي:
زباني الفاظ کغه دی پاکستاني فوج له لوري راځي، پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډیر خواږه وي، ډیر مثبت وي، بالخصوص په نړیواله ټولنه کې د پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړ دي، نو دا معنی چې دا د تعصب ختم کی دوی په بین المللي فورمونو کې دا ډول خبرې کوي عملا لکه څنګه چې افغان حکومت هم پرې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملا هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوست لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي، خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدلو توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولته غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
تاسی زم غغله ازادي رادیو او ری لسنیمه بجی شوی دی د خبرونه په دوهمه برخه کې درته ریپورتونه او نس پروګرامونه لرو، خو اوس له ناجی صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه امریکایي ځواکونو د کندوز په ښار بمباري کړې ده چې له امله یې وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله وختي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 110 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د فراه چارواکي وایي چې د خاک سفید ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالۍ ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پیښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلې چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي. او د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي چې هیواد یې لمانځه لاړ شي. عبدالربو منصور هادي تیره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاس ته پرینوځي.
د خبرونه پاتې برخه کې از د ګړې اچار او کورکلی 19 پروګرامونه هم اوریدل شي. خطرغه مخ کې یو ریپورت. د افغانستان یو شمیر د پارلمان غړي او کارپوهان وایي چې افغان دولت له مخالفانو سره زینو گاونډي هوادونو دغه مخالفانو ته پرمختللي وسلې ورکړې دي او نړیواله ټولنه هغه ژمنې چې افغان ځواکونه ته پرمختللي وسلې ورکوي دوی به خدای چیزوي پر ځای کړې نه دي. ناجي صاحب په ریپورت لري.
ورسله هغه چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د هیواد یو شمیر سیمې ونیول شوې دي، مسلې د عامو خلکو په افکارو کې بیلابیلې پوښتنې پیدا کړې چې آیا وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په پرتله چې د نړیوالو ملاتړ لري ډېر امکانات په واک لري. افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې په صادقانه ډول نه دي عملي شوي. دوی وایي همدا لامل دی چې وسلوال مخالفان د سیمې د استخباراتو په ملاتړ یو شمیر سیمیل افغان ځواکونه نیسي. افغان کارپو امر الله امان پر یاره وای
هغه تجهیزات امنیتی نیروګانو په لاس کې دي، هغه کیفیت چې موږ ته نغواړو هغه کیفیت لا تر اوسه پورې په دغه سلاګانو کې نه دي. او هغه ته ودونه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومت ته خصوصا په دې اخر کې کوم سند امنیتی چې باید حکومت وحدت ملی او ایالات متحده امریکا امضا سو دا باید عملا ډیر زر پیاده شي او تجهیزات ورته ورکړل شي او تجهیز کی. یعنی همغږي په دغه سکتور کې وجود نه لري او کچې ته همغږي په همدغه سکتورو کې وجود ولدي وسم په قاطعانه شکل باندې هم د افغان اولاد د خپل وطن هم دی دفاع کوي.
په لوړو امنیتي پوستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د پوځي تجهیزاتو کمښت له نورو ستونزو دي چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي پرې اندېښنه څرګندوي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي فتح الله قیصری ازادي رادیو ته وویل
زما په نظر طالبان هغوم را د هم مدرنه وسلې په واک کې نه لري. څنګه دلته چې زموږ دولت خه مدیریت نه لري، هغه قومندانان چې په رس کې ګمارل شوي شوی دی، هغوی ټول په دې فکر کې دي چې څنګه کولای شي له تیل او لوجستیک څخه ځان ته ذخیره وکړي او ځان ته پرې کور جوړ کړي. او دواړه ډاکټر صاحبان هم په دې فکر کې دي چې خپل خپلوان په کومې ښې چوکۍ وګماري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو څو میاشتو کې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد بېلابېلې برخې د وسلوالو مخالفانو د خونړیو پیښو شاهدې وې. په تر ټولو تازه پیښه کې د دوشنبې په ورځ سلګونو وسلوالو مخالفانو په کندوز ښار حمله وکړه او په نتیجه کې دا ښار د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړ. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دولت وزیر هم مني چې د سیمې استخبارات د خپلو ګټو په خاطر پرمختللې وسلې د مخالفانو په واک کې ورکوي.
چریکی جګړه چې وسلوال مخالفان کوي، کومې وسلې چې دوی ته ورکول کیږي ډېری پرمختللې وسلې دي. دا خوازی خبره ده چې دوی ټوپ او ټانک نه لري، خو دوی هغه وسلې لري چې هغه له ټوپ او ټانک څخه ډېری پرمختللې دي.
خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې هڅه وکړي تر څو امریکایي او نړیوالې ټولنې ته دا قناعت ورکړي چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د دې ترڅنګ ډېر ژر له نورو ځواکمنو هیوادونو څخه د پوځي ملاتړ د راجلبولو په برخه کې لاس په کار شي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنه اوردونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان دروغ وایي.
دا دومره صحیح خل د کچره دي سي روزنو شې دی هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار غټوله نه په دروغ مخته کی.
دروغ ویل کومې بدې پایلې لري؟
دروغ چې تروسه پورې ماته ویلې دي، ما او خدا پیدا شوی دی زیاته، بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وایي.
قدر من دوستانو، حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق درې علامې دي. یو دا چې خبرې کوي دروغ وایي، بل چې ژمنه کوي نه یې عملي کوي، او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس به خودلی چې دروغ داسې زهر دي چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویلو زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمیرل کیږي. دروغ ویونکي فکر کوي چې مقابل لوری دی هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي. ولاو که دروغجن په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري. په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو پاکله خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګل رحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډېر پاک خل دي. دا دومره صحیح خل دي که چېرې دې صحیح روزنو شې دی هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ مخته کوي، پلار دروغزنی دروغزن ته نه مخته کوي.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فسادونو مور ده. که غواړئ چې له دروغو څخه ځان وساتئ، نو تخریبي اثرات یې په مخکې کېږدئ. د کندوز اوسېدونکي مرضیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي، ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثر هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. چیرنپونی متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل لرموږي، د دروغ مزل لند. یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي، عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډیر زر پیژندل کیږي. کوملک فلارې په کور کې چا دروازه را وټکول، فلارې ټول سرته وایي په کور کې نشته. هغه ورغه وایي فلارې زه په کور کې نه یم. یان د خپل د ماشوم په سریش په خټه کې د دروغ لا اولی اساس ورکول کیږي. نو لازم ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کلمو څخه په خبرو راشي، باید دروغ ونه وایي. کلو کې باندو کې څوک دروغ وایي مشهور دي. موږ د غجنیو د اندړو په دغه کې دروغ ته سوري وایي. موږ د پلانې ډېر دروغ چن دي، ډېر سورن دي. خپل پلار او مور باید ماشومان له مخه خبرونه کې شغه د قیاسو کې د خبرو واقعیت نه لري دروغ ته.
د چلی رواني پلوه د ماشومانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي؟ د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین نظیمي به راته ووایي.
په لومړي قدم کې خو خپله د دوی ستونزې دي، انفرادي ستونزې دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم وړتیا نه لري، کله چې یو ماشوم په یوه ستونزه کې ګیر کېږي، کله چې ماشوم له مور او پلار نه ډارېږي، د دروغ وایي. دویم علت یې کورنۍ ده. کورنۍ په ډېر جدیت له خپلو ماشومانو سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبوره کېږي چې دروغ وایي. که رښتیا ووایي په غضب اخته کېږي، کېدای شي مشکل ورته پیدا شي، کېدای شي جنجال ورته جوړ شي، نو دوی دروغ وایي. او خپله دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغېز کوي. مور او پلار، تره، ماما د وړو ماشومانو لپاره کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي، کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دی وایي چې دا دروغ کېدای شي ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي، دوی په دې اړه فکر نه کوي چې زما پلار دروغ ویلی، زما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي، چې دا خپله تاثیر کوي، په دوی باندې اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کېدای شي، دوی ته ډېر جنجالونه پیدا شي، کېدای شي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي، کېدای شي دوی د دروغزن په نوم یاد شي.
رابه شو دې ده چې لویان ولې او په کومو حالاتو کې دروغ وایي؟ آیا دوی په زیان نه پوهېږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي، زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي. یو سړی ده ته به ورته ټلیفون وکړي، دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم، یا به یو سړی هغه به په کور کې وایي زه په دفتر کې یم، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې یم. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه ځي، بیا بل ځای یادوو، یعنی دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و، هغه ما ته ټلیفون وکړ، ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم، ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وای. نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. دا آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو. مطلب موږ خصوصا د ماشوموالي له وجې نه چې سړی دروغ شروع کړي، په آینده کې د بیا غټ ګنډکه پوځي او بیا ډېر دروغ وایي.
دا ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي. عبدالمنان بیا وایي چې ده ته هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پستر ګولیده.
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نشي کولی، تبان لږ به دروغ وایي. نو زموږ خپله د مارکیټ بعضې کسان چې به را سره وه، داسې پېښه شوله چې زموږ یو رفیق و، دی ماول دی چې کمپنۍ ته لاړ، یو کمپنۍ ده د ټیکسټایل یو کمپنۍ ده، هغه ته لاړ. بیا وروسته ما ده ته زنګ وه مال سلیمان جان ته چیرې یې، برده ول ولزه جمبو کې یم. جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي. مال جمبو په کوم ځای کې ما په کار یم، ولزه اوس لیر یم، تمانه څه پیدا کولای، کنټینر لوډینګ دی پال ته اخته یم، ګردې دلته په کمپنۍ کې موږ څخه ځان پټاو. دروغ خو نو دروغ دی، باید نه یې.
ګل رحمان چې په پیل کې مو هم دغه خبرې واورېدلې، وایي چې چا چې دروغ ورته ویلي دی سخت دردولی.
دروغ چې چا تروسه پورې ماته ویلي دي، ما او خدا پیدا شوی دی زیاته، هغه انسان زه تور شوی دی، بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داسې دروغ وایي، ما دومره ثابت څوک چې دروغ وایي دا سړی نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کېږي. بعضې وخت کې مصلحتن که دا دروغ وویلی شي، کېدای شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي، پوښتنه نه وکړي دا اوس سړی چې تېر شي دا کوم ځای ته لاړو، ته هغه صحیح ځای نه ورته وښایي، ده ته غلط ځای وښایي تر څو هغه مظلوم ته هغه قاتل نه بچ کړي. دغه ښه شي نور دروغ چې د خپل شهرت دپاره سړی دروغ وایي، یا د خلکو د دوکې دپاره سړی دروغ استعمالوي، یا د بل مقصد لپاره، نو دا دروغ شرعنم ناروا دي، قانوننم ناروا دي، او عقلنم ناروا دي.
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وایي، چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي.
خزه وتله د اولادونو سره لس بجې میړه راغی، دولس بجې ډوډۍ ته ګوري چې کور قلف ده، بیرته لاړه. ما نه پوښتنه وکړه چیرې ځم، زه خبر نه لرم. کله چې بیګا کور ته راغی، خپلې ښځې ته ته چیرته تللی وې؟ ښځې ویلې زه په کور کې بومه. اول یې غږ ورته ونه کړ، بیا وروسته ورته ویلې چې راغلم ته په کور کې نه وې. د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته، ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي کنه، هغه نو خپل میړه ته خامیږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي. هره ورځ د هغوی جنګ ده، میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوه، خپل ځان وهي. هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته ور اچولی و. یوازې په دې مسله کې نه، په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلې.
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي. یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامشي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو پاکله کوي.
چوپان غره ته مې خپل مال بو نو یو ورځ یې غږ وکړه چې خلکو راشي لیوه راغلی زما میږې خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی. چوپان ځل چې ماسې ټوکه کوله هغه دروغ ویلې. بله ورځ بیا همداسې دا عمل یې تکرار کړی او په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی مونږ پذابوي. بله ورځ رښتیا لیوه راغلی او د ده میږې خوړلې. دا چې هر څومره چغې ولې خلکو فکر کوي چې دا دروغ وایي. نو د دروغجن عاقبت هم دا دی. لکه فارسي کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد. کوب بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي نه دروغجن سړی خپلې موخې ته نه رسېږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي. نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښوي نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده نه هم دا تمه لري چې دا باید ورته دروغ ونه وایي. که زه د یو انسان نه دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کړي ماته دروغ ونه وایي هغه به هم د ما نه هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ ونه یم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم په نس وي که دروغ ووایي د هغې ماشوم کیدای شي له رواني لحاظ ډېر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي، د انسان لاس لرزوي، د انسان دماغي حالت نارامه کوي، هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي. نو که چیرته میندې غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي نو هغوی دی پسر که لدروغ و زان و ساتی او هم دارنگ چوک چی دروغ وایی ضرب المثل هم دوی دروغگوی حافظه ندارد. ده اقا اقا دروغ پا حافظه که نپاتی که نو انسان تا پا کار ده چی داد خپل ده جوند اصول پر اختیا و داروی دال خپل وجدان سر وعده و کهوی چیزه با دروغ نوایم. بیا دای متزلزل که گی نه دای پا طولنه که به اعتماد که گی نه ده اعتبار پا طولنه که لوروی او هر چوک بر باند اعتماد که وی. رسول صلی الله علیه وسلم پا خال پیغمبری چخه هم هیچ کلا دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ورکړه وی یعنی راستګوی رښتیا ویون کای. او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راو همدا پښتنه ترې وکړه چې کزه تاسو ته وایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي آیا تاسو یې منئ؟ ټول وویل چې هو مونږ یې منو ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. کله چې دا وعده له خلکو واخیسته بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وریدی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. عجیب حکومت دی، نه وعده کوي نه کار، لکوي چې له ټول ژوند ځینې بیزار. بس یوازې پېښې غندي او افسوس ورباندې وکه، نور نو ګرځي لکوي چې دا وطن ګل ګلزار. دا خبرې د شاعر وې. موږ به یو دوه خبرونه در واورو.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنی لږ دي او دوی نشي کولی تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي. نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در اجانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوو چې سرتور سر او پښې بلیتلی یې د روغتون له لوړ دیوالو څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه ایښودل شوي دي. مثلا پایواز وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله وېرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو په خپله ناروغ چې ډېر زیات وېرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي. که څه مو ترلاسه کړل، خبرونه پای ته ورسېدل.
اوس به هغه مرکه در واورو چې له یوې لیوانۍ سره مو کړې ده. دا چې ولې لیوانۍ شوی دی، په خپله یې له لیوانۍ څخه واورئ. ښه وروره، ته څنګه لیوانۍ شوې؟
زه دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیوانۍ کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبی کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلکې واوري هغوی به هم لیوانیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
دا مه فکر ته
دې نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و. هو، کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب. دومره جم و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یې یا والی وي او یا سفیر. سفیر؟ هو، خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ و او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هېڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر مات شو.
څنګه غلی شوې؟
خبره مې له یاده وته. ما څه وویل؟
تا وویل چې له نورو کلیوالو سره مې ووهل.
ډېر خلک مې خپل کاندید ته راوستل چې رای ورته واچوي، ډېر کارتونه مې په غلا ورته واچول، خو هغه تربور مې راپسې ګرځېده چې مړ مې کړي، ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله.
بیا څه وشول؟
آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب؟
کامیاب شو. ښه، نو بیا څه وشول؟
بیا؟
او بیا
بیا بیا هیچا هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچا هم کاندید ته ورپرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربون مې چې له ما سره وهلي و او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
ښه، هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو، په سبا یې زه راونیولم او په څو کسانو یې په دا سر سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له همغه ورځې راهیسې لیونی شوم. لیونی کاندید کامیاب.
او
اوس شکر دی هم پانتونونه ډیر دی او هم د تحصیل کولو شوقیان آن چې خلک ماستری هم کوي او دا چې له ماستری نه وروسته بیا څه کوي دغه دی وایوری.
دا شکر دی زویه چې په خیر سره را خلاص وې، ډیر عمر دې تیر که پکې.
او شکر دی لالا چې له زده کړې نه بېغمه سوې.
خورایه څه دې وویل، کوم پوهنځی دې خلاص کړ؟
ماما ناوې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې خلاص کړ.
زه ډیر شکر دی.
او شکر دی،
اوس به له خیره کوژده ورته کوو.
هونو ته څه وایې چې نه به یې ورته کوو؟
خیر مورې، د کوژدې مې لا وخت شته، و به یې کې راته.
نور دې نه پرېږدو لالا، په همدې ورځو کې دې په غم اړوو.
غم دې خدای لرې لري، غم به ولي
ټوکې کوم.
په کور یې؟
اوه راځه وروره.
هغه دی کاکا مې هم راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشې؟ په خیر راغلې.
خیر وسې ترورې، ته هم ستړی مشې.
وروره ستړی مشې.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟
ښه یم کاکا، وړۍ څنګه وه؟
ښه وه، سلام یې درته کاوه.
خو درسره راوستې به دې وه؟
را به شي، ویله چې ورځو. رښتیا مبارک دې وي، وای میرداد له خیره سره خلاص شو.
خیر یوسې وروره.
میرداد مبارک دې وي زویه.
خیر یوسې کاکا.
ځه شکر دی، ډیر وخت دې پکې تیر که.
او زړه یې ورته وخور.
څه شی دې وویل؟ دما خو ولاکه په دې خبرو سر خلاصیږي.
کاکا د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماستري واخیسته.
ځه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چېرته دې کار نیولی
دی؟ بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی
کار یې له کومه که خوار همداسې بېکاره ګرځي.
ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي، مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ. دا ډېر غټ کار وسو.
نو اوس څه کار کوې میرداده بچو؟
کاکا ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم.
تا خو وایې چې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، نو بیا یې کورس د څه لپاره وایې؟
کاکا چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي.
چې داسې وه نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، هوسۍ حکمت او زه مسکای احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
زبط پاتا یا کزار شکنا، آئے زبط پاتا یا کزار شکنا